د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خیرنې خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو د حکومتي پالیسۍ په اړه د هیواد د اطلاعاتو د مرکزی وزیر د څرګندونو د کرم ایجنسی په اړه چنار کې د سکول د ماشومانو پر یو غاړي د شوي سړک غاړي بمی چاودنه. په پیښور کې د تعلیم د مبارزې ملالې یوسفزای په ویاړ د شوي یوې غونډې. په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر حالت اظهار د خبرو لپاره د پاکستان د 15 سیاسي ګوندونو مشرانو د یوې غونډې په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي. خو پیل خبرونو کوو چې احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. پاکستان وايي پر خپل خاوره د هرې هغې وسوالې ډلې پر ضد ګامونه اخلي چې د هیواد یا نور هیوادونو دننه د نامنې په خپرولو کې لاس لري. له خیبر ایجنسی څخه د پوځي عملیاتو وسوال نشتو له کبله سلګونه کورنۍ د ننګرهار سرحدي سیمو ته کډه شوې دي. او برتانیا وايي که چیرې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د یوې لسیزې اوږد جنجال پای ته رسیږي نو ایران باید نرمښت وښيي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وايي پر خپل خاوره د هرې هغې وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه اخلي چې د هیواد یا د نور هیوادونو دننه د نامنې په خبرولو کې لاس لري. د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور سرتاج عزیز ورسی څرګندونې ته په اشاره د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید د مشال رادیو ته وویل د سرتاج عزیز مرکه نه لیدلې خو د پاکستان قانون او پالیسي د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو ده.
یعنی سرتاج صاحب کا انټرویو نه دیکھا ہے
ما د سرتاج عزیز صاحب مرکه نه لیدلې نه اورېدلې او نه هم لوستې ده. زه تاسو ته د پاکستان دریځ بیانوم. دا زموږ لیکل شوې پالیسي ده چې پاکستان به هیڅ داسې ډله ونه زغمي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. سرتاج عزیز له بی بی سی سره د مرکې پر مهال ویل و چې پاکستان ولې د هغو وسوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پېښوي. عزیز زیاته کړې و چې افغان طالبان او حقاني وسلواله شبکه د افغانستان مسله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې د سکول د ماشومانو پر موټر چاودنه شوې ده چې د پولیټیکل انتظامیه د وینا له مخې دوه کسان پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د چارواکو په خبره دغه پیښه نن سهار وختي په نستی کوټ سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې د شخصي سکول په موټر کې ماشومان سکول ته روان وو. د چارواکو په وینا په وژل شوو کسانو کې د موټر ډرایور شامل دی. د دې بشپړه تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. له قبایلي سیمې څخه د بیکورسو کسان په اړه د ویلوې جرګې د جوړولو لپاره پرون په اسلام آباد کې د پښتنو سیاستوالو غونډه وشوه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې په دغه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډرالي مشر مولانا فضل الرحمن، د جمعیت اسلامي امیر سراج الحق، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او یو شمېر نور پښتنو سیاستوالو ګډون کړی وو. د دې غونډې په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې د خلکو د مشکلات د دوی په نظر کې اډو راځي نه. اوس هم دوی وایي چې 90% علاقه کلیر شو. نو مونږ دا تپوس کوو چې 90% کلیر شو نو دا تاسو د خلکو کولی په دې کمپونو کې په دې کې ساتي. ځکه هم مونږ راپاسېدو او پرون چې کمی خبرې وشوي نو هغه په دې سلسله وشوي چې په دې کې به سیاست نه وي. مونږ د پښتنو چې دا کم حقوق غصب کیږي یا د پښتنو سره کوم زیاتې کیږي دا به په هر پلیټ فارم مونږ چتو او مونږ به د دې مقابله کوو چې د خلکو ته ریلیف ملاو شي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میاشتې پر 28 نیټه به په قبایلي سیمو کې د نامنی او د کډوالو د بیا بحالۍ پر موضوع د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې د قبایلي مشرانو او سیاسي ګوندونو لویه جرګه کیږي. له خبر ایجنسی څخه په سلګونه کورنۍ د ننګرهار سرحدي سیمو ته کډه شوې دي. دغه کډوال وايي په پوځي عملیاتو او سوال نشدو کې د خلکو کورونه وران شوي او ګڼ شمېر بېګنا وګړي وژل شوي دي. دوی وايي اوس مهال په سلګونه کورنۍ د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پرتې دي او له افغان دولت غواړي چې له دوی سره د روغتیا، زده کړو او سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. برخه د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالزین مشال راډیو ته وویل چې دوی له دې مسلې څخه خبر شوي او د ننګرهار والی اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د کډه شوو کورنیو سروې ترسره کړي او ورسره لازمې مرستې وکړي. د خیبر ایجنسی په تیر او باړه کې د اکتوبر د 14 نیټه راهیسې د وسوال پر ضد د خیبر ون په نامه پوځي عملیات پیل شوي دي او له دغو سیمو څخه په زرګونه خلک یو ځل بیا بې کوره شوي دي. د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم په لاس کتاب او قلم لیدل یې لوی ارمان دی. نوموړي نن د ویډیو لینک له لارې د پېښور په نشتر حال کې د خیر ښېګړې ادارې راشد شهید فاونډیشن لخوا هغې ته د نوبل امن جایزې د ورکول په ویاړ جوړې شوې غونډې ته وینا کوله.
زنان ډیر زیات خوشاله يم چې تاسو ټول راغون شوی یی نن د امن او د تعلیم خبره کیږي او هم دغه زما خوب دی. زه د خوب وینم چې هر یو ماشوم او هر یو ماشومه چې دا هغه د اعلی تعلیم حاصل کی، هغه د خص کلون د لاړ شي، هغه سر د کتابونه، هغه سر د قلمي، هغه سر د بستی، هغه د سکول ته ځي. او د دې لپاره موږ په کار دی چې موږ جدوجهد وکړو.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین د مدني ټولنو غړو او ګڼو زده کوونکو ګډون کړی و. نن سهار د کابل د نهمې حوزې په مربوطاتو کې پر یو بهرني خصوصي شرکت په ځانمرګي برید کې څلور کسان ووژل شول. د افغان چارواکو په خبره دغه برید په موټر کې د ځای پر ځای سوو چاودېدونکو توکو په مټو وسو چې په نتیجه کې د دغه شرکت دوه ساتونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن مشال راډیو ته وویل چې په سیمه کې د دوو بریدګرو مړې هم لاس ورغلي دي. تر پیښو وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال رشید دوستم د چټک خبرګون له ځواک سره یو ځای د پیښې د ځای کتنه وکړه. نوموړي پر دې مهال خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د ناسم امنیتي وضعیت له امله شمندی او واده ورکوي چې د امنیتي ستونزو د هواري په خاطر به جدي اقدامات کوي. وسال طالبان د دې برید په غاړه اخیستې ده. د شا فاونډیشن په نامه د یوې څېړنیز ادارې د 2014 کال سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثر خلک له حکومت د سولې او امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دغه سروې چې نن خپره شوه په 4 ولایتونو کې د څه باندې 9000 افغانانو د نظرونو پر بنسټ برابر شوې ده. خلک په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ولایتونو کې د نامنوي پیښې زیات شوې دي. خبرونه له مشال راډیو خبري. برتانیا وايي کچیر د ایران د اټمی پروګرام پر سر د ویل سیز اوج جنجال پای ته رسیدل نو ایران باید نرمښت وشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند په لندن کې د وینا پر مهال ویلي باور لري چې موافقه رامنځته کیدای شي خو دا موافقه به بد نه وي. نو موري ویل دا خبرې اترې ډیر کړکېچنې دي او کچیر بریالیتوب ته رسیدل غواړي نو باید ایران د زیات نرمښت څرګندونه وکړي. هاموند دا څنګه په داسې حال کړي چې نن په وینا کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایراني اساس ترمنځ خبرې اترې کیږي تر څو د نومبر تر 24 نیټې پورې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي چې دغه نیټه د مذاکرات تورستای ضرب الاجل دی. دا وتر د مهال د مشال رادیو خبرونو تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخ پر لور اگرزم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهي پورس په پیښور کرنسی بازار کې د کرنسی نرخونه دادی. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 107 روپۍ او 55 پیسې او په 107 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 128 روپۍ او په 128 روپۍ 25 پیسې. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 85 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیت د محکمې په وینا راتلونکي سلیل شو ګینټو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي او د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات ویش په بنو کې 28 او په کوټه کې به 40 سانتی ګریډ وي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې اورئ. د امنیتی چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت به په دغه یواد کې موجودو ته هغه وسلوالو ډلو پر ضد اقدام نه کوي چې د پاکستان امنیت ته خطر نه جوړوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د پاکستان د حکومت پالیسی دغه نه ده.
یہ ہماری سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے والے کسی گروہ کو برداشت نہیں کرے گا.
نند کرمی جن صاحب پاڑا چنار کی دا سکول دا ماشومان پر یہ گاڑی دا سڑک گاڑی بم چودلے چھ مرگ جوب لے رامنس تکڑے دا او په پیښور کې د ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه ملالی یوسفزای ته د نوبل جایزه ورکول کېدو په ویاړ یو غونډه وشوه چې نوموړي ورته په خپل وینا کې وویل
چې هر یو ماشوم او هر یو ماشومه چې دا هغه د اعلی تعلیم حاصل کړي دا زما یو خوب دی او د دې لپاره موږ په کار دی چې موږ جدوجهد وکړو.
یله دا د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنی رپورٹ. پاکستان وای پر خپل خاورا د هرې هغه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه اخلي چې د هیواد یا د نورو هیوادونو دننه د نام نه په خبرولو کې لاس لري. دا خبره د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. د وویل د وزیر اعظم د قومي سلامتیا سلاکار سرتاج عزیز له تازه څرګندونو نه دی خبر خو د پاکستان د ریز د ټولو وسلوالو ډلو په اړه یو دی. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور سرتاج عزیز ورسته او څرګندونو ته په اشاره د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید نن مشال راډیو ته ویل د سرتاج عزیز مرکه نه د لیدلې خو د پاکستان قانون او پالیسی د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو ده.
یعنی
سرتاج صاحب ما د سرتاج عزیز صاحب مرکه نه لیدلې نه اورېدلې او نه هم لوستې ده. زه تاته د پاکستان دریځ بیانوم. دا زموږ لیکل شوې پالیسی ده چې پاکستان به هیڅ داسې ډله ونه زغمي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تیر ورځ سرتاج عزیز له بی بی سی سره د مرکې پر مهال ویلي ول چې پاکستان ولې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پیښوي. عزیز زیاته کړې وه چې افغان طالبان او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان مسأله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. پرویز رشید ویل د تحفظ پاکستان قانون خدا سے کسان یا ڈلے ہیچ پاکستانی نه غنی چې په نورو هیوادونو کې نام نه خبروي. په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د پښتنې په جواب کې پرویز رشید زیاته کړه چې دوی هلته هم هر ډله په نخه کړی ده. دی وایي په ضرب اعظم کې هم موږ بې له امتیازه بې له توپیره هر ډله په نخه کړې ځکه چې زموږ لپاره ترهګر که هر ځای ترهګري کوي ترهګر دی. موږ ځان د نړیوالې ټولنې برخه ګڼو او په نړیواله ټولنې کې موږ ته د هر کس ژوند هم هسې مهم او ګران دی لکه د پاکستانیانو ژوند. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ پر داسې مهال څرګندونې وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غني تازه له اسلام آباد کابل ته ستون شوی و او د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا وخت امریکا په سفر دی.
د پامیر ساحل رپورت موریدو. د پاکستان سرکاري ریډیو د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو او قومي امنیت لپاره د سلاکار سرتاج عزیز دیوی مرکی په حواله لیکلي چې ضرور نه ده هغه وسلوارې ډلې چې د افغانستان او امریکا دښمنې دي د پاکستان دی هم دښمنې شي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غني په دروستیو کې پاکستان ته تللی و او هلته ورته پاکستاني چارواکو ویلي و چې په شمالي وزیرستان کې د افغان طالبانو یعنی حقانی ډلې او نورو ټولو وسلوالو خلاف بې له کوم توپیره عملیات کوي. په دې اړه د شانواز ترغزی رپورټ ورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې خبره چې ګنې پاکستان دی ولې د خط طالب یا عسکریت خو په ضد کاروایی وکړي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود خپل نظر داسې وړاندې کړ.
د پاکستان خو همیشه د فکری دی او که چېرته سرتاج عزیز دا وي نو دا په اول ځل باندې چېرته رښتیا ویلي دي. د دې مطلب دا شروع را چې زمونږ د فاټا او د خیبر پښتونخوا د خلکو تکلیفونه لا پاتې دي. زمونږ د سرونو سوداګرې لا روانې دي. اوس د دې رښتیا ویلو نه باز پاکستان څه کوي امریکا څه کوي افغانستان څه کوي نړۍ څه کوي دا به پته لګي.
د سرتاج عزیز لخوا پرون یو نړیوال خبریال ادارې ته ورکړل شوی مرکه کې ویل شوی چې حقانی نتورک او د افغانستان د طالبانو مسله د افغانستان ده نو پاکستان د هغوی په ضد کاروای ولې وکړي. همدغه بیلواله چې د ښه او د خراب طالب په نوم شوی دی د باجوړ ایجنسی په خوانی د پارلمان غړی سید اخوند د چټان ورته په څه نظر ګوري.
افغانستان زموږ ورور دی هلته مسلمانان دي پښتانه دي چې یو سړی د افغانستان دپاره نښه نه دی نو هغه د پاکستان دپاره نمښه نه دی. په کار دا ده چې حکم ته دا ښه وایي چې هغه ښه راولي په خبرو باندې کښېن او په ځای د دې چې هغوی کوم مطالبې لري یا کوم تحفظات لري هغه د ټوپک او د ګولۍ او د خلکو د وژنې د مخې حل کړي چې هغه د خبرو د اترو د لارې نه هغه مسایل چې کوم دی هغه حل کړي.
نو څنګه ممکنه ده چې د پاکستان ښه طالب د افغانستان او خراب طالب د پاکستان په ضد نه وي او چاته ترې خطر هم نه وي؟ همدغه پوښتنه مې د برګیډیر ریټایر سید نذیر مومن نه وکړله.
کېدای شي چې پاکستان همدغه حقانی نتورک ته ووایي چې تاسو د افغانستان سره په امن باندې راضي شئ او داسې حزب اسلامي دی داسې ملا عمر لاندې نور طالبان دي نو کو پاکستان ګډ د افغانستان ګډ جوړېدلی شي او د افغانستان کې چې کوم د پاکستان دپاره بیټ دی هغه د پاکستان دپاره هغوی ګډ جوړولی شي نو دا خو به یو ډېر ښه ترانزیشن. نو اوس که د مفاداتو خبره امن وي او امن مقصد وي نو د هغې دپاره به بیټ هم ګډ جوړې
او که د ښه او بد عسکریت خوښو دا سلسله روانه نو په راتلونکي کې به د قبایلي سیمو لپاره څومره خطرناک وي؟ اخوندزاده چټان وای
تر څو پورې چې موږ دواړو ملکونو افغانستان او پاکستان د پالیسیانو دوباره نه جوړې کړي نو دا حالات به په افغانستان او پاکستان کې همدغسې روان وي او په دې اثرات به صرف په افغانستان پاکستان نه په ټوله دنیا باندې لویږي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا هم ویلو چې د افغانستان طالبان د افغانستان مسله ده او حقانی نتورک هم دغه طالبانو برخه ده او پاکستان به د افغان طالبان سره د خبرو کولو هڅه هم وکړي خو د پاکستان او دغه طالبانو چې کوم تعلقات د 1990 په لسیزه کې وو هغه اوس نشته دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ویجن سي.
دا
مشال ریڈیو ده.
اردن کدن سهار د کورم ایجنسی په پاړچینار کې د سکول پر یو گاڑی د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې یو ماشوم او د گاڑی ډرایور وژل شوې دي. په دې پیښه کې یو بل کس زخمی شوی هم دی. د چارواکو په خبره دا گاڑی د یو شخصي یا پرایویټ سکول وو. په دې اکلا د طارق اورغزی رپورټ وو.
کورم ایجنسی کې د سکول ماشومانو په گاڑی پسې بامی چودنه شوې ده چې پکې د پولیټیکل انتظامیه تر مخه دوه تنه مړه او یو بل زخمی شوی دی. چارواکو په خبره دغه پیښه په نستی کور سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې په گاڑی کې ماشومان د سکول لپاره روان کړي وو. چارواکي وایي چې دغه گاڑی د یو شخصي سکول وو چې نن سهار وختي د دغه پیښې ښکار شو. راپورونو تر مخه په پیښه کې گاڑی ته هم سخت زیان رسېدلی دی. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
چنار نہ 3 کلومیٹر مغرب طرف تک لینک روڈ دے کچا روڈ دے نگر نچر مسمان گاڑی گاڑی رگل ہے بس یو بچا یو ڈرائیور پکی شہیدان سی دے وہ بچے دے ہسپتال کے ڈسپوزل اسکواڈ لاڈ دے پتہ لگے
چاروا کی زیادہ تکڑا چھ بے خروستا ٹول نہ خشوی کا سانے دا پڑا چنار ہیڈ کوارٹر ہسپتال تا رسولی دی. علی حسین پنامہ دا ہسپتال یو چاروا کی مشال لوډیو ته ویل چې په پیښه کې شاوخوا د 1500 کالو یو ماشومه جنې ده چې حالت یې ښه نه دی او هغه یې پېښور ته منتقل کړه. اورنگزور شمالی وزیرستان ہنگو افغانستان سره په لګیدو کورم ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چېرته کې چې د دینه وړاندې هم د سکول ماشومان د بامی چودنو ښکار شوي دي. تارک اورگزی مشال رادیو پېښور.
اردن کونن د پېښور په نشتر حال کې د راشد حسین شهید فاونډیشن تر انتظام لاندې د ماشومان د تعلیم نړیواله مبارزه د سوات ملالی یوسفزای ته د امن د نوبل جایزې ورکول پر ورکول کېدو په دغه ویاړ یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرل سکرتر میا افتخار حسین د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو ګډون وکړ. د غونډې ته ملالی یوسفزای د ویډیو لینک له لارې په وینا کې وویل چې د پاکستان د هر ماشوم او ماشومې په لاس کې کتاب لیدل د هغې یو خوب دی. لپی خبر پر زلان یوسف زے رپورٹ را کوي.
دستوره کې د بیلابیلو سکولونو ماشومانو د نغمو سندرو او وړو ډرامو لارې د امن او تعلیم پیغام ورکړو. ځینې جنکوز د کوونکو خپل تقریرونو کې ملالا یوسف زے ته د امن نوبل جایزه ګټلو باندې پیرزونه وړاندې کړي او وی ویل چې ملالا د دوی لپاره د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې مثال جوړ شوی دی. د راشد حسین شهید فاونډیشن یو غړي شفیق گګیانی مشال ریډیو ته د دستورې په باب لوویل
چې موږ خلکو ته وایو چې ملالا چې کومه د اغم د خوري جنې ده او موږ په دې فخر کوو چې زمونږ خلکو کې داسې خلک راپاسي او د امن خبرې کوي، هغه د خوشحالۍ خبرې کوي، هغه د تعلیم خبرې کوي. نو موږ ټول په دې راغونډ شوو چې راغې ته یو پیرزونې ورکو. چرا ته یوازې نه، بلکې موږ ټول امن دوسته او موږ ټول تعلیم دوست خلک تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین وایي چې امن دښمنه خلک د ملالا یوسفزای خلاف پروپاګاندا کوي.
د دې خاورې بچی ده او خدای ولې یو نوم ورکړی دی. ډېر خلک غواړي چې زما د نوم وشي، د بل د نوم نه کېږي. مونږ وایو چې د هر چا نوم د خدای کې، خو په دې خاوره د خدای امن راولي. کوم چې د وطن خیر خواهي، هغه خلک به په خوشحالېږي. دا د امن پسند قوتونو ګټه ده او د امن دښمن قوتونو شکست دی. ای خپل شکست لیدلی نشي. د دې لپاره په مختلفو طریقو پروپاګاندا کوي.
غونډې ته ملالا یوسفزای د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه او ټولو ماشومانو ته په تعلیم د توجه ورکولو پیغام ورکړو.
زه نن ډېره زیاته خوشاله یم چې تاسو ټول راغونډ شوي یې. نن د امن او د تعلیم خبره کیږي. زه د خوب وینم چې هر یو ماشوم او هر یو ماشومه چې ده هغه د اعلی تعلیم حاصل کړي، هغه د ښه سکولونو ته لاړ شي، هغوی سره د کتابونه، هغوی سره د قلم، هغوی سره دي، هغوی سره د هغوی بستی، هغوی د سکول ته ځي. دا زما یو خوب دی او د دې لپاره موږ پکار دی چې موږ جدوجهد وکړو. زه کومه وګورو نه په معاشه کې تبدیلی اله راځي کله چې خلک خپل کوشش وکړي، کله چې خلک خپل آواز اوچت کړي.
د غونډې په پای کې میا افتخار حسین د راشد حسین شهید فاونډیشن لخوا پېښور کې د ویړیا ایمبولینس سرویس پر نسته وکړه او وی ویل چې ډېر ژر به دغه فاونډیشن د جنکو او لکان لپاره سکولونه هم پرانیزي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ د 15 بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوه. د مشرانو وویل د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د ستونزو د غلطه دروانو پوځي عملیاتو په څیر د مسلو د حل لپاره د باید د دې سیمو له اوسیدونکو سره سلا مسلات وشي. د مشرانو د غراز له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې د ګډو سیاسي هڅو ضرورت په ګوته کړ. د اسلام آباد پرې احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان 15 سیاسي ګوندونو په قبایلي سیمو کې د روانو فوزي عملیاتو لوجې به کور شوی خاندانونو په مسلو په 28 نومبر د ګرینډ قبایلي جرګه را بللو اعلان کړی دی. 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د یاد شوو ګوندونو یو غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، د قامي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ګډون وکړو. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د 15 واڼو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې د قبایلو سره مشاورت وروسته دوی ته ورپېښو مشکلاتو او په خاصه توګه بې کوره شوي خلکو ته راپېښې ستونزې حل کولو لپاره به په ګډه سره ګامونه پورته کولی شي او دې لړ کې د راتلونکي خالي په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې به ګرینډ قبایلي جرګه کوي چې پکې به د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک او سیاسي مشران ګډون کوي او د راتلونکي لپاره به پکې کړنلاره ټاکو. عوامی نیشنل ګوند ترجمان سینیټر زاهد خان د غونډې په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
موږ وختن په وختن په دې باندې خبرې کولې او زمونږ دا دغه چې دی وو توجه ورکی و چې زمواري د دیو وو موږ په ګوته کول او چونکی اوس موږ په دې نتیجه ورسېدو چې بالکل د دیو د دې ارسه یې ډیر کړ او د خلکو د مشکلات د دیو په نظر کې اډو راځي نه وسم دی و چې 90% علاقه کلیر شو نو موږ دا ته پوسکو چې 90% کلیر شو نو دا تاسو داخله کولی په دې کمپونو کې په دې کې ساتي ځکه هم موږ راپاسېدو او دغه ګوندونه سره د خو کې چې هغه زمونږ په خبر را زیشو او پرون چې کمی خبرې وشوي نو هغه په دې سلسله وشوي چې په دې کې به سیاست نه وي. موږ د پښتنو چې دا کم حقوق غصب کیږي یا د پښتنو سره کوم زیاتې کیږي دا به په هر پلیټ فارم موږ چتو او موږ به د دې مقابله کوو چې د خلکو ته ریلیف ملاو شي.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي چې دا زموږ د ټولو ګوندونو مشترکه ذمہواری ده چې د دې بې کوره شوي خلکو د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو.
آی ډی پیز په حواله سره په کې پی کې کم صورتحال ده نو دا انتها تشویشناک دی. زمون خدا خیالو شیر دا با چتمیاش دو واخلی او پاگا لاکی با کلیر شی و دا خلق با واپس پلو خپلو کورونو تا پا ٹیم لار شی زکا چه تینتونو کی و یاد چا پا بیٹکونو کی دا خلق گزارا نکی گی. لحاظا دا یا لوی علمیه دا پختنو دا پارا نو پا دے که چه یارا هر سیاسی پارٹی مخی کی گی او پا دے بانده آوازو چتای من با داغی سپورٹ کو دا زمان با حیثیت دا پختنو یا اجتماعی مسئله دا او پا دے که زر خپلو طولو پولیٹیکل لیڈر ستا اپیل کوم چیرې پدې کې یو موټی شي او دې خبرې د حل درایستلو لپاره د خپل کوششونو جاری وساتي.
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې یو ډونر کانفرنس شوه وو چې پکې نړیوالو مرستندوی ادارو غړو ګډون کړي وو. د کانفرنس وروسته د خزانه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی وو چې سیلاب ځپلو او قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو له وجې بې کوره شوی خلک واپس خپل سیمو ته لیږلو او دوی د بیا بحالۍ لپاره حکومت ته په ابتدایي توګه یو نیم ارب ډالرو ضرورت دی خو یادو شو ادارو د 140 کروڑ ډالرو راکولو لوزونه را سره وکړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د شیګانو بیلابل تنظیمونه د پاکستان له حکومت غواړي چې پر دوی د کیدونکو هدفي حملو مخه دی ونیسي. د شیعه مسلمانانو د ټولنو په یو شریکه خبري غونډه کې پرون ویل په دې وروستیو کې پر دوی د بریدونو لړۍ تیزه شوې او حکومت یې ژوند نشي ساتلی نو دوی به ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي او لاغوی به مرسته وغواړي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ پرې اورو.
13 ورځ د اهلی تشیع مشرانو په یو خبری کانفرنس کې په امنیتی او استخباراتي ادارو، عدالتونو او صوبایي حکومت انتقادونه وکړل. د لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال یو شیعه عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل،
سر موجوده ټیم کې په پېښور شهر کې کوم ټارګټ کلینګ د ایمو شیعو مسلمانو کېږي دی حواله سره د پېښور شهر انټيليجنس ادارې بالکل بے بس دي، پولیس بے بس ده، عدالتونه بے بس دي، یعنی موږ غواړو درونه مطمئن نه یو مو پوه شو چې زمونږ بدن کې مو ته تحفظ نه ملويږي نو مجبور یو چې بیا مونږ څوک وایم متحده ایالات دا فریاد کول چې زمونږ پولیس زمونږ انټیلیجنس ادارې زمونږ عدالتونه خمو تحفظ کې بے بس دي تاسو مهرباني وکړئ دې سلسله کې تاسو څه سوچ فکر وکړئ
په خبری کانفرنس کې عابد حسین شاکری د موجوده صوبایي حکومت په صوبایي وزیرانو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبایي وزیران د دوی د هدفي وجنو غندنه نه کوي او نه د دوی ډاډګیرنه کوي
د سند وزیر اطلاعات کوم بیان ورکو سرجیل میمن دینه مخکی حکومتونه او خاص کر مخکی انکم حکومت وو حکومت واقعیا وش ولې هغه حاضر و لیډران به حاضر وو دا تخنمو وزیران کسونو داخلي هغه ځوان دي اوس په پېښور کې دورا به ګناه کسان قاتل شو بدلات هم پکې سمو ټیکشن نه خل
او یو بل شیعه عالم ارشاد حسین خلیلی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او امنیتی ادارو نه دوی مطمئن نه دي ځکه چې حکومت یوې خواته داوی په ځد کارکونکي سپاهي صاحبونو می تنظیم ناقانونه ګرځولې دي او بل خواته هم د یاد تنظیم کارکونان د هغوی په ځد په ډاګه کرکه خوروي
عام روډونو باندې هغه مطلب بازارونو کې د کافر کافر شیعه نارې لګي او پولیس دا اوري مطلب انتظامی دا اوري بیا اکشن نه خالي دینه مو چنه تیجا خلو دینه هم ته دا لګي چې دا انتظامیا کوم دي دا پولیس کوم دي یعنی دا غواړي چې د ملک کې د پېښور کې د شهر کې امن او امان کوم صورتحال دي د ابتر وشي ته مطلب دا تب کا غواړي چې تنفر پیدا وشي او دا پرګدي چې تاسو اجازه دي ټیک دي تاسو دار نارې بازی وکړو
د شیعه مسلمانانو د هدپی وجنو په لړ کې په پیښور کې یو لړپوړی امنیتی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په هدپی وجنو کې یوازې شیعه مسلمانان نه وجل کیږي بلکې د نورو مسلکونو خلک هم په هدپی وجنو کې وجل شوي دي او د هر ډول هدپی وجنو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کاونټر ټیرریزم په نوم په خیبر پښتونخوا کې یو ځانګړی اداره هم کار کوي ولام غوس مشال
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د جاپان حکومت او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې به د جاپان حکومت پاکستان ته د پولیو ضد واکسینو سره سره د دغه درملو د محفوظولو لپاره مختلف آلات هم ورکوي یونیسف وایي د جاپان د مرستو یوه زیاته برخه به د پاکستان په قبایلي سیمو کې لګول کیږي رابعه اکرم خان پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي
د پیر پاورز د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې یونیسف پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یو لوزنامه لاسلیک کړی ده د ستر لاندې به 45 میلیونه د سنو ویکسین او 45 میلیونه د ساسکو ویکسین ماشومان ته ورکړی کیږي جاپان به د دې پروژې تر لاندې پاکستان ته د ویکسینو محفوظولو لپاره سیل فریجونه جنریټر او د درجه حرارت کتن لپاره آلات هم ورکوي دا ویکسین به په خاص توګه د قبایلي سیمو او کراچۍ ماشومان ته ورکړی کیږي هم په دې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو ادارې یونیسف د پولیو د مخنیوي د څانګې ویان ډاکټر بلال اوویل چې جاپان سره لاسلیک شوی د دې لوزنامې مرکز قبایلي سیمې دي دوویل چې دوی یو سروي کړی و او د هغه مطابق چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ویکسین لپاره د آلاتو ضرورت دی دی وای
هغه په بیس باندې لګیدل و چې په ډیر ځونو کې داسې دي چې زموږ کولډ چین اکوپمنټ یا خو اویلیبل نه دی یا که اویلیبل دی هغه په هغه سچویشن کې نه دی یا سټیټ کې نه دی یا که اویلیبل دی التکه د بجلی مسلې د اوس پته ده لوډ شیډینګ دی او د دې ویکسینو د لپاره خو یو ټمپریچر پکاري چې ټایم پورې نو د دې بیس باندې دا د جاپان ګورنمنت سره کار ډیسکشن روانو زمونږ د کنټری افیس او د الله شکر دی چې اوس دا شو شو نو امید ده چې را د 6000 متر لایس شي او د لوډ ټرانسمیشن د مخ کې دا سم ضرور سی
د ډاکټر بلال په وینا کې د پولیو مخنیوي لپاره تر شپږ میاشتو پورې هر علاقې لپاره یو ډله مستقل کار وکړي او دوی ته لګ مراد هم ورکړې شي نو د سره د پولیو په کیسونو کې کمې راتلې شي
یو خو هغه ټرین کول په کار دی خو تاسو پته ده چې پولیو ټیکنیکل شی دی هغه باندې ټریننګ چې کم دی لکه آسان کار دی دوی خبر ده دا چې ټیمان چې کم دی لوکل نه یا اکثر د بارن ټیمان راشي ته خپل علاقې خپل د ښې د مایکرو پلان په
ذکر ده د صحت وزیر سایره افضلدار 13 ورځ ویلی وو چې د صحت صوبایي ادارې او ضلع انتظامی اعلی چارواکي به د پولیو مخنیوي کمپینونو په خپل څارنه کوي او د امنیت په اړه چې کومې مسلې مخې ته دي داغې په اړه به د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي لپاره د کابینې کمیټې کې خبرې اترې کیږي.
د ربیع اکرم خان له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته رسیدو. د احمد شاه زمينه به لنډ خبرونه اورو.
پاکستان وای په خپل خاوره د هر یاغي وسلوالي ډلې پر ضد ګامونه اخلي چې د هیواد یا د نور هیوادونو دننه د نامنۍ په خبرولو کې لاس لري. د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور سرتاج زورسي څرګندون ته په اشاره د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید نن مشال راډیو ته وویل د سرتاج عزیز مرکه نه دلیدلې خو د پاکستان قانون او پالیسي د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو ده. په خبري سمه کورم ایجنسی کې د سکول د ماشومان پر موټر چاودنه شوې ده چې د پولیټیکل نظامي د وینا له مخې دوه کسان ته وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا په وژل شوو کسانو کې د موټر ډرایور هم شامل دی. له قبالي سمو څخه د بیکورسو کسانو په اړه د ویلوی جرګې د جوړ لپاره پرم په اسلام آباد کې د پښتنو سیاستوالو غونډه وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میاشت پر 28 نیټه به په قبالي سمو کې د نامنۍ او د کډوالو د بیا بحالۍ پر موضوع په اسلام آباد کې د قبالي مشرانو او سیاسي ګوندونو لویه جرګه کیږي. له خبر ایجنسی څخه په سلګونه کورنۍ د ننګرهار سرحدي سیمو ته کډه شوې. دغه کډوال وای په پوځي عملیاتو او سوال نشته کې د خلکو کورونه وران شوي او ګڼ شمېر بېګناه وګړي وژل شوي. نن سهار د کابل د نهمې حوزې په مربوطاتو کې پر یو بهرني خصوصي شرکت په ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شول. د افغان چارواکو په خبره دغه برید په موټر کې د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو توپ په مټ وسو چې په نتیجه کې دغه شرکت بس ساتونکي وژل شوي. د افغانستان کورنۍ چارو د وزارت مرسیال ویان چې دانش مشال لري ته وویل چې په سیمه کې د دوو بریدګرو مړي هم لاسو راغلي. د شاه فاونډیشن په نامه د یوې څېړنیز ادارې د 2014 کال سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره خلک له حکومت د سولې او امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دغه سروې چې نن خپره شوه په څلور دیش ولایتونو کې د څه باندې 9000 افغانانو د نظرونو پر بنسټ برابر شوې ده. او برتانیا وایي کچېرې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د یوې لسیزې اوږد جنجال پای ته رسیږي نو ایران باید نرمښت وښيي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامونن په لندن کې د وینا پر مهال ویلي باور لري چې موافقه رامنځته کېدای شي خو دا موافقه به بد نه وي.
لن خبرونه مولا احمد شاه زمي وريده له وسوريدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو غټکي په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابي اکرم خان نور
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په تاوتریخوالي کې علاقه مې نه دی راغلي. دوه وړلو ترمنځ د بیانونو او په یو بل د الزامونو سلسله روانه ده. ادارې لیکي کال 2013 کې شوې الیکشن په نتیجه کې چې کله موجوده حکومت جوړ شو نو د ملک سنجیده خلکو دا امید لرلو چې اوس ملک په صحیح لار روان شو، ځکه چې په وړومبي ځل یو منتخبه جمهوري حکومت خپل موده پوره کېدونه پس یو بل ګوند ته د اقتدار واک ورکړو. ادارې زیاتوي دا یو ښه پرمختګ و خو په الیکشن کې د درغلو خبرې شروع شوې او د اړخته توجه نه ورکول لوچې د حکومت خلاف درنې هم شروع شوې. ادارې په وینا حکومت او پاکستان تحریک انصاف د بیانونو نه دا یره محسوسی کی چې چرته معاملہ خراب نشي. لبد مرغه د سیاسي مسلې د هوارول لپاره سنجیده کوششونه هم ونشو د سلوجه چې په ماحول کې تاو تریخواله سیوا شو. اداري مخکلي کې ملک دا وخت د سیاسي استحکام ضرورت دی. د پاکستان تحریک انصاف مشورې له هم پکار ده چې د خپل مطالباتو دی یو فهرست په داسې طریقه جوړ کړي چې حکومت له هم اساني وي. د سره سره واکمن ګوند، پیپلز ګوند او نور ګوندونو مشرانو له هم پکار ده چې سیاسي بحران ختمول لپاره د خپل موقف کې نرمواله راولي. اج رسپانه خپل ادارې کې چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی نشکون کې خلکو علاج لپاره د یو خصوصي هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. ادارې وایي په صوبې کې د منشیاتو خاتمه لپاره د یو هسپتال جوړیدل یقینا یو ښه اقدام دی او په دې لړ کې د ټولو زیاته خبره ده چې په دې حکومت سرکار شروع کوون کې دی. ادارې زیاتوي په صوبې کې انمي هسپتالونه جوړول د وخت ضرورت دی. خو دې سره سره د مخکنه موجوده هسپتالونو کې سہولیات ورکول هم د ټولو زیات ضروری دی. ادارې وایي خبر دا وی چې د انمي هسپتال سره په خبر کې د مخکنه موجود برن سنټر هم فعال کړی شي چې مریضان نور خارونو ته نزي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت د کینسر لپاره د مفت علاج اعلان هم کړی دی، خو اول ضرورت دا دی چې د کینسر مریضانو لپاره دی د میګنس میدوی فراهمي خیبر پښتونخوا کې یقیني جوړ کړی شي چې د مریضانو تکلیف لږ کم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د مذهبي امورو وزارت کال 2015 کې د حج انتظاماتو لپاره مشورتي اجلاسونه شروع کړي دي او دا تجویز پکې مخې ته راغلی دی چې زیات نه زیات د نوي نسل لپاره دی د انډونیشیا او ملیشیا غوندې د حج کوټه مختص کړی شي. ادارې په وینا پاکستان عموما د زیات عمر خلک حج لزي او دوی ته هلته مسلې هم ډېرې وي. ادارې لیکي پاکستان او د ملیشیا ولسونو معاشي حالات یو شان نه دي. پاکستان کې خلک ټول عمر پیسہ جمع کول نه پس حج لزي. ادارې لیکي حکومت یو داسې سکیم هم شروع کولی شي د څه په ذریعه چې خواهشمند خلکو ته د حج موقع میلاوېدی شي او دوی حکومت ته د میاشتو په بنیاد پیسې ورکولی شي، نو داسې د حج لپاره د ځوانانو شمیر زیاتېدی شي. ادارې اخیر کلی کې حکومت دا هم کولی شي چې سرکاري ملازمینو له دی بغیر د سوده قرض ورکړي شي چې اغه د پنشن اخستونه مخکې د حج فریضه تر سره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو په شام او عراق کې فعالې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه یوروویشیا په پاڼې لیکلي چې که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې په هیواد کې د یادې ډلې فعالیتونه نشته، خو بیا هم دلته دومره ډېره سخت دریځ شته چې دغه ډله کول شي ځان ته پکې ځای پیدا کړي. بلخوا اسوسییټډ خبري ایجنسی لیکلي د نوي افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د کابینې د غوره کولو لپاره ټاکلی وخت پای ته ورسید، خو تر اوسه په دې لړکې کوم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
یورویشیا ویبپاڼې په خپل یو څېړنه کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت موضوع راخستې ده او زیاتوي چې په تېرو څو هفتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نامه ډېرې کرکجنې خو د پام غورځولې پیښې شوې دي. د ویبپاڼې په خبره د ملا فضلالله د تحریک طالبان ډلې نه د هغو بیلو شوو مهمو مشرانو نه علاوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره یې د پیوستون اعلان کړی و. د راپورونو له مخه داسې نورې یو شمېر وړې وړې وسلوالې ډلې هم شته چې په دې نږدو کې یې د دغې ډلې غوندې کارونه کړي دي. ویبپاڼې لیکي چې که څه هم دا مهال په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښکاره موجودیت نه تر سترګو کیږي، خو د دغې ډلې لخوا ګواښونه حقیقي یا رښتینی دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په حق کې دا مهال د پاکستان په څلور واړو صوبو او ګلګت بلتستان کې په دیوالونو پوسټرې لګول شوې دي او د هغوی په اړه نارې لیکل شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان سه موده مخکې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د پیښو هیڅ امکانات نشته، او بیا یوه ورځ پس په سبزی منډی او کچرو کې مرګونی چاودنې وشوې. د دې نه دا معلومیږي چې د چودھری نثار خبرې باید سنجیده وانه خستل شي. د ویبپاڼې په خبره دا مهال په پاکستان کې د کرکجنو کړنو په اړه که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ تقابلي جایزه وکړل شي، نو دا په پام کې ساتل پکار دي چې په پاکستان کې د طالبانو جال څنګه خور او پیاوړی کړل شو. د نویمې لسیزې په منځمانه کې کله چې افغان طالبانو د کابل واک ترلاسه کړو، نو بیا په قبایلي سیمو کې وړو وړو ډلو په خپل سر ځان د ځایي سیمو نمایندګان وګرځول او د طالبانو غورځنګ سره یې ځانونه وتړل. د ویبپاڼې په خبره د دې حقیقت نه پرته چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر جهادي ډلو د ملا محمد عمر سره بیعت کړی دی، خو ځمکنی حقیقت دا دی چې ابوبکر البغدادي ځکه په پاکستان کې خپلې هڅې په کامیابۍ سره پر مخ وړی شي چې هغه ته به د پاکستان د پوځ د ملاتړ ضرورت نه وي، او دا ځکه چې دا مهال پاکستانی ټولنه په اکثریتي توګه سخت دریده شوې ده چې له وجې اسلامي دولت وسلواله ډله خپله زهرجنه مفکوره پر مخ بوتلی شي. البغدادي په خپله ړومبۍ وینا کې ډېرې خبرې د جماعت اسلامي پاکستان د روحاني مشر ابوالعلا مودودي په افکارو مبني کړې وي، او هم د دې له امله هغه کولی شي چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي ملاتړي ځان سره ملګري کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د نوي افغان ولسمشر اشرف غني د حکومتدارۍ په اړه لیکلي چې ښاغلي غني د خپلې حکومتي انتظامیه او کابینې د بدلون په اړه ځان ته کومه نیټه غوره کړې وه، هغه ترې تېره شوه. د سیډونکو او ځینو چارواکو په خبره دغه بدلون ځکه ضروري دی چې ګڼ شمېر افغان چارواکي په تیرو وختونو کې د دغه هیواد د تګلارو پر مخ بوتلو پر ځای په ذاتي ګټو کې بوخت وو. د ایجنس په خبره د دغه ځنډ له امله دا اندېښنې هم دي چې د ولسمشر غني او د چیف اگزیکټیو عبدالله الله عبدالله ترمنځ د کابینې په څوکو د خپلې خوښې د کسانو د ګمارلو په سر اختلافات دي. خو یو شمېر بهرني ډیپلوماټان او چارواکي بیا وایي چې دواړه مشران په لندن کې د دسمبر د میاشتې د مهم ډونرز کانفرنس نه مخکې دا مهال د امنیت، اقتصاد او ټولنیزو تګلارو په جوړولو او د حکومتي انتظامیې په بیا رغونه کې بوخت دي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمي اجانس ته ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته، بلکې د ده په خبره د ژوند لویه وجه دا ده چې څنګه تکړه او په کار پوه خلک د کابینې غړي وټاکل شي او دا لټون به وخت اخلي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د متحده عربي اماراتو حکومت د هغه اقدام هرکلی کړی چې افغان طالبان او حقانی شبکې ترهګرې ډلې اعلان کړي. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د اماراتو دغه نیک اقدام به د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. په دې اړه معلومات اورو د کابل نه د رحمت الله افغان په رپورت کې.
وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو کابینې د افغان طالبانو په ګډون درې اتیا اسلامي سختدریزې ډلې ترهګرې اعلان کړې، افغان حکومت د اماراتو د دې اقدام هرکلی وکړ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال دایو الحق عابد د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د اماراتو دغه وروستۍ پریکړه به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي.
هر اقدام چې نتیجه کې د افغانستان لپاره سوله او امنیت راشي، مونږ هغه اقدام نه استقبال کوو. مخصوصا دا نوی اقدام چې شوی دی، امیدوارم چې د دې اقدام نتیجه افغانستان لپاره سوله او ثبات راولي. بنان مونږ دا مثبت اقدامات نه استقبال کوو. امیدوار یو چې دا اقدامات افغانستان لپاره یو مفید نتیجه ولري.
څو ورځې وړاندې د متحده عربي اماراتو کابینې د افغان طالبانو په ګډون درې اتیا اسلامي وسلوالې ډلې ترهګرې اعلان کړې. عربي ژبې ورځپاڼې خلیج ټایمز لیکلي، په دې ډله کې له طالبانو سربیره د حقانی ډله، داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ترکستان اسلامي ډله، اخوان المسلمین، د یمن حوثي ډله، په قطر کې د نړیوالو عالمانو ټولنه چې شیخ یوسف القرزاوی یې مشري کوي شامل دي. خدا چې د اماراتو حکومت په د دې ډلو پر وړاندې څه ډول اقدامات ترسره کوي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د متحده عربي اماراتو د حکومت د اقدام ته په نیک نظر ګوري او وایي چې په دې سره به طالبان په مادي او معنوي لحاظ کمزوري سي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي که عربي هیوادونه پر اسلام پاله سخت دریځو ډلو بندیزونه ولګوي، دا د دې ډلو فعالیتونه متاثره کوي.
په خصوص اسلامي حرکتونو ته کله چې عربي او اسلامي ممالک خنډونه ایجادوي، هغوی ته په طبیعي ډول څه په مالي لحاظ او څه هم په نورو مسایلو کې شدیدا صدمه رسولی شي. زه فکر کوم چې هم مادي ګزار ورکولی شي، هم معنوي ګزار ورکول، معنوي ګزار په دې معنا ورکولی شي چې خواخوږي سطح ورته راټیټوي، او مادي دا ده چې که چېرې دوی ځینې خواخوږي په سیمو کې هغه مالي منابع په قطع کړي.
تل داسې انتقادونه موجود وو چې افغان وسلوالو طالبانو ته مالي مرستې له عربي هیواد دونو ناراضي، او داسې هم ویل کېدل چې د طالبانو لوړ پړي چارواکي په آزاد ډول د هیوادونو ته سفرونه کوي. کله چې په کابل کې د طالبانو حکومت و، متحده عربي اماراتو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی وو او دوستانه اړیکې ورسره درلودې. له دې سربیره څه موده وړاندې د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی دارالافتا چې مرکز یې په سعودي عربستان کې ده، پریکړه کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه به فتوا ورکوي او دا جګړه به ناروا ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدون کو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ډیر ضرب پاکستان کې د افغان سوداګرو ټولې هغه ستونزې حل شي چې له کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي. د وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر د سوداګرۍ په برخه کې ګټور وباله. په دغه اړه نور اورو د یوسف خان زدران په رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګرۍ تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزامل شینواری پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او وی ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلي شینواری د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډېر وخت په پاکستان کې له دوه ګونی چلند سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشوه چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید له منځه ولاړې شي.
فیصله به یې شو ده،
پریکړه داسې شوې چې هر هغه څه چې په پاکستانی سوداګر باندې چارجېږي په هماغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې د پاکستانی سوداګر مال سکین کیږي زر پاکستانی کلداري ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغې بیا $50 کیږي. اوس له تېرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې نه هم زر پاکستانی کلداري واخیستل.
ښاغلی شینواری وایي له دې سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیو له راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به له دې وروسته د دواړو خواوو ګمرکات د اونۍ اوه ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسؤلیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کمپیوټري شي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمونږ تورخم ګمرک به پاینې وخت کې باید خبر شي چې دغه مال دغه جنس دومره قیمت دی کراچۍ ته راورسېده د افغانستان دپاره راځي. کله چې هغه تورخم ګمرک کې داخل کړي مستقیم به کراچۍ ته معلومات رسیږي چې دغه کانټینر راورسېده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري چو وخت نه وخت د سیاستونو قربانی شوی، اوس یې خېکېدو ته هیله دومره لوړې شوی چې سوداګرۍ په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د یوې میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لوري جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوې روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید یوه میاشت وروسته په خپله حکومتي چارواکي ځواب ووایي.
د یوسف خان ددران رپورټ مو اوریدو. د پاکستان د خیبر اجنسانی او د پام ول شمیر کورنۍ دغلته د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو له وجې د ننګرهار نازیان او دور بابا ولسوالیو ته ورغلي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال د افغان دولت نه د مرستو غوښتونکي دي. په دغه اړه نور اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
دغه کډوال چشمیری سلګونو کورنیو ته رسیږي. د ځایي خلکو په کورونو او حجرو کې یاډولي او له افغان دولت نه د سرپناه او نورو اړینو مرستو غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم د محمد ګل د خبر ایجنسی وسیدون کایم. کورونا یې راته وویشتل، ماشومان زمونږ چې کنده شهیدان شول، زنناب کې شهیدان شولې، د افغانستان علاقې ته نازیان ساحې ته راوختلو. د خلکو مونږ ته ډېرې خالی کړې، په هغې کې واړول. همداسې کورونا وو چې په هغې کې کلاګانې تاو شوې وې، کوټې پکې نه وې. په هغه کې مونږ ځان دپاره دا مره ترپلې مرپلې ولګولې. مونږ ته لکه دا ستونزه او مشکلات دي چې مونږ ته خیمې میلاو شي، خوراکي مواد میلاو شي، یخنی را روانه ده.
یو بل تن کډوال وایي چې دوی د خپلو کورونو څخه په یوه جوړه جامه کې راوتلي او هر ستری نه پاتې دي.
زما نوم دی سلیک خان. او هیڅ سم چې کو نیمو په غاړه کې نه دی روړي بغیر د خپلې جوړې نه الوه. نو مو ضرورت دی ډېر، ځکه چې ماشومان دي، بس خوراک یې لګیږي، تمبان یې لګیږي، او ټول بې خرچه ناستي در په در دي. نو بس مو دا اپیل دی چې دا مو ته ملو شي، ځکه چې مو نه رسره پیسې شته، نه رسره ششته دی، او نه چې کوم دي څوک پیژنو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی مفتی معین شاه حقانی چې په تیره دوره کې د ننګرهار ولایتي شورا غړی وو او یادو کډوالو ته یې په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره موقتی ځایونه برابر کړي. له افغان دولت او خیریه ادارو څخه غوښتنه کوي چې له مجبوره کډوالو سره مرستې وکړي.
په حدود د زرو کورنو پورې اوس مونږ ټیټو ولسوالیو د شینوار ته راکډه شوي دي چې د سیمې خلکو په خپلو کورونو اجرو کې په موقته توګه باندې دوی ته ځای ورکړی دی. دوی د ژوندانه د لومړنیو ضرورتونو ته اشد ضرورت لري. د دغو خلکو ستونزې او مشکلات مونږ د دلته بعضې خیریه مؤسساتو او دولتي ارګانو سره شریکې کړي دي چې تر ننه پورې دولت د دغو سوونو کورنیو ستونزو ته هیڅ رسیدګي نه ده کړې.
بلخوا د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د سه‌شنبه په ورځ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
داسې گزارشات ولایت مقام ته هم رارسېدلي دي چې د خیبر جنسۍ نه یو شمېر کورنۍ دور بابا او نازیانو ځینو سیمو ته راکډه شوي دي. په همدې ارتباط باندې ولي صاحب د ننګرهار د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست او همدارنګه نن کوم ملاقات چې د ولي صاحب د یونیسیف د ادارې د مسؤلینو سره ترسره شو، دواړو ادارو ته لارښوونې سپارښتنې شوي دي چې دوی څومره عجل کېدلی شي دغه کورنیو سروې وکړي او عجل مرستې ور ورسوي.
د یادولو ده چې له خیبر ایجنسۍ څخه د پوځي اپریشن له امله د ننګرهار نازیان او دور بابا ولسوالیو ته د راغلو کډوالو شمېر تر 1200 کورنیو پورې رسیږي چې دغه کډوال د روغتیایي ستونزو تر څنګ سرپنا او خوراکي توکو ته اشد ضرورت لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
اور دن کو دا پاکستان پر پایتخت اسلام آباد کے فعالی ابھی غیر دولتی ادارے پرون دا خیبر پختونخوا پر ڈیرا اسماعیل خان کی دسیمی دا خبر یاران لپارا دا تربیه یو پروگرام جوڑ کرو. دغه تربیتی پروگرام گډونوال خبریالان وای دوی په سیمه کې د خبریالانو پر بیلا بیلو ستونزو دا غو په هر حل لارو خبرې وکړې. د سیلاب مسعود رپورٹ پرې ورو.
د دریم په ورځ د غیر حکومتي ادارې میډیا تیک اسلام آباد له طرفه د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب شه د سولي پښتونخوا خبریالانو د پاره د تحقیقاتي تجزیاتي تربیت په موضوع د غونډې بندوبست شوی و. په دامو کې د میډیا تیک چارواکو او خبریالانو د موضوع په مطابق خبرې واړولې، په لاره واړولې او صدمن تجویزونه یې وړاندې کړل. د لکې مروت نه راغلي خبریال فرمان وزیر د غونډې او تربیت په باریک شه مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغدا
چې کوم صحافیو نه ورونه چې کومه قربانی ورکړې دي په صحافت فیلډ شه آیا په وزیرستان شه دي نور په پښتونخوا ایریا شه دي نو هغه حواله سره مې ډیر څه زده کړل او نور چې کوم دي په دې شه دي مې ډیر چې کوم صحافیو نه یو قانون وغلی وي هغه مختلف ټاپک باندې خبره وکړې.
د قطبی وزیرستان خبریال رحمت الله در په خیل زیاته کړه
دا کنن چې کوم پروګرام شو واکې دا ډیر خلای پروګرام شو لو افیونه ته د خپل حفاظت او د خپل کارکردګۍ د خپل چارې لاره وشال وشول پښه او دا مش ډېر اپریشیټ کوي او دا نمونه پروګرامي دا صحافیونه ته وزدا کړ ولا نراغه کوي چونکی لکه زبې دا و بیا چې خصوصا په قبایلی لکه جات شه صحافیونه ته دمر معلومات او دمر علم نوی ور سره او دا علاقه شه کدا غټ ټریننګ نه او صحافیونه ته ملاویږي دې ډېر ډېر زیاته فائدہ صحافیونه ته رسېږي د حفاظت ته.
د میډیا ټیکس تر مشر او د پېښور یونیورسيټي جرنالیزم ډپارټمنټ بخشنی چیئرمن ډاکټر شاہ جہان پر دارنگ غنڈو او خبریالانو تا تربیت ور کولو اغراض و مقاصد پر دارنگ بیان کړل.
دې غټ مقصد زمونږ هم دغه دی د ستاسو تجربه او زمونږ غا کتابی علم د دې پرانا کې خپل راتلونکو نسلونو ته دا چې سوور کو کوم چې ټول دنیا په روانه ده. مونږ دا سلسله ټول پښتونخوا کې کو او ورسره بلوچستان بل یو مینول جوړو چې کوم د جرنالستانو لپاره دی او هغه کې هم دغه کانفلیکټ سنسیټیو جرنالیزم باندې مینول د دې یو غټ دغه دار چې د جرنالستان او استادان د راتلونکو نسلونو لپاره غړي حل ځلې کوي.
یاد دا دی چې په دا غونډه کې د کوهات قطبی وزیرستان لکی مروت ڈیرا اسماعیل خان اور دسولی وزیرستان خبریالان و برخا واخستہ. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
اردن کو د بلوچستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر ډاکټر حامد خان نڅگزی د ګل پر ورځ د شیرانی خارګوټي پروژې د لیدو پر مهال په خپل وینا کې د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې صوبایي حکومت تر خپل وسه هڅه کوي چې د خارګوټي د جوړېدو چارې زر تر زره بشپړ شي. دغه پروژې ډایرکټر انجینیر عبدالرزاق د مشال ریډیو له همکار قاسم خان مندوخیل سره په خبرو کې ویل چې د شیرانی نوې خارګوټي تر جدید پلان لاندې د ژوب د میرلی خیل لوی لارې سره په پر سنگ جوڑی گی چپا بادی دلو سر بید سیمی زرگون خلق ہوتا دا روزگار نوی ورون پرانستل شی.
حکومت بلوچستان دا پلاننگ این ڈیولپمنٹ منسٹر محترم ڈاکٹر حامد خان اسدی صاحب دورہ کرے والا دا شرانی تان و حرکم کمل دا تبجیسی گر کول سوی دیل ماغا بیادا کولو کولو سمیر بادی دیل دیل ایم پروژہ دا ویر ایم پروژہ دی بزر دا پار و مستاس دا پر عروان بودی جا کی دا هم ستاسو لګښت سولې دی هغه بدرګه تکو او پر هنګامي بنیادو باندې به هم کاس تر دسمبر پورې یو 40 میلیون روپۍ درکو.
نو لوی برخه د د کارغ څه شپات دی لکه د سیاحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې یا د زلي تنظیمي د جوړولو په برخه کې نو لوی لوی کارونه څه پات دی دغه پروژې؟
سیاحت په برخه کې خدای ته یو 30 ډیستریز هسپتال موږ جوړ کړی دی او لاغه سره موږ د تنظیمي د طاره او د نورو مهمو د طاره څخه د فاکر دی دفترونه دی هغه موږ جوړ کړی دی او یو لوی سکول موږ ورته جوړ کړی دی او دا افسرانو د سیمې په فارم کې سرکټ هاوس جوړ کړی دی هغه کې د 20 کسانو د خپل بس کا د دې سره سره د ټول د وبو د فارم موږ هلته چې ویل لګولې درې کې ویل لګولې دي او چې کې دا خو د شار درې کې ویل د شار ضرورت نه پرتی او د دې لپاره د لمیران خیل ذات تر شراري ټول پورې یو کیلومتر د اور دی پایپ د پایپ لاین د شپاره سینچ کتر
اسی رزاک انجینیر صاحب تاسو پر دغه پروژه کارم کوي او تاسو ډایریکټر یې است څومره خوشبینه ده دغه شهر له جوړېدو په خلکو کې یا خپل د بلوچستان حکومت څومره خوشبینه دي چې دغه شهر آباد شي خلکو ته روزګارونه او یو د دوی په ژوند کې به څومره پرمختګ او بدلون راشي؟
زه دې سره خو مخکې بادر تور سیز دور د مالی ستونزې دي یو څه کم سړک جوړاږي لږو بجا تر مرال خیله پورې پر دې باندې شپږ نیم اراب روپۍ لګښت کاږي او شرانی ټون تختل د دری عرب دی کارګر سره هغه کله عرب روپی جوړاږي نو نه عرب دی لوی هغه دی ولې چې د بلوچستان ګرد کال سکم ترکیاتی بجټ کې هغه تلوس عرب پوری وی نو لس عرب او سدي 30% هغه سي لګښت دی هغه پر جوړ مرل کې روډ او کراګ باندې لګاږي نو دی وایي نو د ګورو حکومت له خوا چې هغه دی پیسې ورکون دی بجټ کې بودیجه کې دا غوډه فارو دي پیسې مختص کوم دي دا غو کمیله وجزا شار کار ته خوشبینه کدی نه دي سي په پیسې ورته زیات سي او شار به ورته زره کې ورته روډ بم جوړ سي او که پیسې په دغه هغه به رفتار باندې ورادي چې کوم په دکتور څلور کلو کې ور روان دي نو خلک یې خوشبینه نه دي.
نو که فرزن د بلوچستان حکومت د دغه شار ګوټي لپاره د مالی مرسته زر وکي نو استاد په اندازا په څومره کلونو کې به زننه دغه پروژه چې دا یا دغه منصوبه د تکمیل ته ورسیږي او بشپړ بسي؟
چونکی جو میرا لخیل روډ سې دی هغه د شرانی ټول شارک دی که جو میرا لخیل روډ کنیکټ سی هلته د ګومل ځان سره یو نوی روډ جوړ شوی دی له ټانک ځا بیا پر هغه باندې پر تنایی باندې واله ته وسی هغه بالکل په بارډر باندې تر سوی دی کله جو میرا لخیل روډ ټچ سی له دې سره پر روان لاس دی لس کلو کې زمين بالکل بدا شهر بدل نقشه تاسو منظر به پیش کړی.
د بلوچستان په جوب کې د شیرانی خارګوټي د پروژې له ډایرکټر انجینیر عبدالرزاق سره مو زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل مرکه اوریده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د احمد شاه زمينه به لند خبرونه وره
پاکستان وای پر خپل خاور د هری هغه وسوال ډلې پر ضد ګامونه اخلي چې د هیواد یا د نور هیوادونو د ننه د نامنی په خبرولو کې لاس لري. د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور سرتاج عزیز ورستی سرګندون ته په اشاره د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید نن مشال راډیو ته وویل نوموړي د سرتاج عزیز مرکه نه دلدلې خو د پاکستان قانون او پالیسي د ټول وسوال لپاره یو. سرتاج عزیز د یو مرکه پر مهال پرونه ویلی و چې افغان طالبان افغاني وسوال شبکه د افغانستان مسله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. په قبل اسمه کور مجلسین کې د سکول د ماشومان پر موټر چاودنه شوې ده چې د پولیټیکل نظام د وینا تر مخه دوه کسان پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. له قبل اسمه څخه د بې کورسو کسان په اړه د ویلي جرګې د جوړ لپاره پرم په اسلام آباد کې د پښتنو سیاستوالو غونډه وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه به په قبل اسمه کې د نامنۍ او د کډوالو د بیا بحالۍ پر موضوع په اسلام آباد کې د قبایلي مشرانو او سیاسي ګوندونو لویه جرګه کیږي. د خبرې جنسي څخه په سلګونه کورنۍ د ننګرهار سرحدي سیمو ته ګټ شوي دي. دغه کډوال وایي په پوځي عملیاتو او وسوالو شت کې د خلکو کورونه وران شوي او ګڼ شمېر بېګناه وګړي وژل شوي دي. د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم په لاس کتاب او قلم لیدل لوی ارمان دي. نوموړي نن د ویډیو لینک له لارې د پېښور په نشتر حال کې د خیر شګړې ادارې راشد شهید فاونډیشن لخوا هغې ته د نوبل امن جایزې د ورکولو په ویاړ جوړ شوي غونډه وینا کوله. نن سهار د کابل د نهمې حوزې په مربوطاتو کې په یو بهرني خصوصي شرکت په ځانمرګي برید کې څلور کسان ووژل شول. د افغان چارواکو په خبره دغه برید په موټر کې د ځای پر ځای سو چاودیدونکو توپ په مټ وسو چې په نتیجه کې د دغه شرکت دوه ساتونکي وژل شوي دي. دوه نور مړي بیا ځانمرګي بریدګر و. د شاه فاونډیشن په نامه د یوې څرنیز ادارې د 2014 کال سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره خلک له حکومت د سولې او امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دغه سروې چې نن خپره شوه په 4 ولایتونو کې د څه باندې 9000 افغانانو د نظرونو پر بنسټ برابره شوې ده. او برتانیا وایي که چیرې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د یوې لسیزې اوږد جنجال پای ته رسېږي نو ایران باید نوښت نرمښت وشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په لندن کې د وینا پر مهال ویلي باور لري چې موافقه رامنځته کېدای شي خو دا موافقه به بده نه وي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.